پېښور کې د مازیګر 5 بجې شروع دم کو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر اشرف غنی وايي د هیواد وضعیت به په یو څو میاشتو کې عادي حالت ته ستون شي. په ډیره اسماعیل خان کې د پولیو ډلې یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او د لبنان چارواکي وايي په بیروت کې په برید کې د حزب الله ډلې درې غړي وژل شوی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي یو امنیتی پلان لري او راتلونکو شپږو میاشتو کې به د هیواد وضعیت عادي حالت ته ستون شي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د ملي شورا ځانګړې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان دا مهال د طالبانو د غي د ملاتړو له بسیاري يرغل سره مخامخ دی، خو ډاډ یې ورکړ چې د ایست یوې ورانکاري ډلې مخې ته نه په ګونډو کېږي. الته افغان ځواکونو نن هم په هلمند کې د طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او د ولایت د مرکز کنټرول ترلاسه کولو هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه په پای کې وسلوالو د افغانستان په یو شمېر ښارونو بریدونه وکړل. په عین حال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړې زور اخیستې دي. طالبانو په ښار کې تر هغه څو ساعتونو وروسته عملیات پیل کړ چې افغان حکومت پکې د ځانګړو ځواکونو د سلګونو سرتیرو ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. افغان پوځوي د ځمکنیو هوایي بریدونو له لارې په لشکرګاه کې وسلوال په شا تمبولې دي او حملې یې ناکاموي. په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور تختونې او په غیر تشدد د پلټنو لپاره د افغان چارواکو یو څلور کسیزه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال حامد تهذیب نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پلاوی به د پیښې په اړه د موندل شوو اسنادو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
د دې سفر موخه د دواړو خواوو ترمنځ د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي، څو د دې اسنادو په رڼا کې د پیښې د عاملانو پیژندنې، نیولې او محکمې ته د وړاندې کولو په برخه کې لازمې پریکړې وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نامعلومه کسانو د افغان سفیر لور سلسله علي خیل د جولای په 14 هغه وخت تختوله او تشدد یې په وکړ چې نوموړی په یو ټکسي کې کورته روانه و. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د افغان حکومت د دریځ نه مني او وایي چې سلسله علي خیل تختولي او شکنجه شوی نه و. نن په ډیره اسماعیل خان اټل شریف سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو یو پولیس وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ویډیو ته ویل چې دا پولیس د پولیو ضد مهم د ډلې ساتلو لپاره په کار وو. الته د پېښور پولیس وایي چې پرون یو پولیس هغه مهال وسلوالو وژل چې د پولیو ویکسینو د ډلې د امنیت ساتلو وروسته کور ته روانو. د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس له وجې سلوېخت کسان مړه شوي دي. د کووېډ 19 وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 4,858 پیښې ثبت شوي دي، خو بیا په دې موده کې له دې وایرسه 1,416 کسان بیرته ښه شوي هم دي. امریکا په افغانستان کې لږ وختونو سره مخامخ افغان وګړو د راوستلو لپاره د مهاجرت پروګرام اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو اخیری اونۍ دی او په هیواد کې د طالبانو تشدد زیات شوی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اګست په 2 ویل چې له امریکا میشتو مرستندوی او پرمختیاییو دغسې د واشنگټن مالی مرستې ترلاسه کوونکو د خیر ښېګڼې له ادارو سره کار کوونکي افغانان کولی شي چې په امریکا کې د مهاجرت حیثیت ترلاسه کړي. په دې کار کوونکو کې پخواني او اوسني دواړه شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د امریکا له حکومت یا نیټو سره اوسنیو پخانی دواړه کارکوونکي چې د مهاجرت شرایط نشي پوره کولی هم د کډوالو په پروګرام کې شامل کړل شوی دی. او د لبنان امنیتي چارواکي وایي د بیروت په جنوب کې په یو جنازه په برید کې پوښل شو لږ تر لږه 500 تنو کې درې د حزب الله ډلې غړي هم وو. چارواکو ایف پی اجانس د بری د اګست په لومړۍ نیټه په خلدې سیمه کې د لبنان د حزب الله ډلې او د سنی فرقې د خلکو ترمنځ د ډزو په تبادله کې ګڼ کسان زخمي شوي هم دي. د جنازه لدی یو شپه وړاندې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د وژل شوي یو غړي وو. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مور دل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ملي شورا غونډې ته وویل حکومت یې د سولې لپاره ټول وسایل په کار راوستل، خو طالبانو برعکس جګړه غوره کړه. لنن څخه د پنجاب په پرایمري سکولونو کې یو رنګ تعلیمي نصاب رایج شو. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکوونکي یوې ادارې یو چارواکي وایي د ماشومانو د ښه تعلیم او روزنې لپاره د طبقاتي نظام تعلیم خاتمه ضروري ده.
اعلی طبقو دپاره ځانله ادارې دي، څه د غریبو طبقو دپاره بیل یو نظام تعلیم دی، مثلا د سرکاري سکولونه دي، بیا مدرسې دي.
او په خیبر پختونخوا کې دا مهال ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو 5 ورځنی کمپاین روان دی. د مردان ضلع د صحت محکمې مشر افسر وایي له چیلنجونو سره سره د دوی کمپاین کامیاب دی.
یو طرف ته کرونا ویکسینیشن روان دی، بل طرف ته د ماشومانو ټیکا جاتی کم پروګرام دی. ټول موږ یو پیج باندې یو ډېر طریقې سره د پولیو د کمپاین روان دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید په سوله او جګړه کې د یوې لارې انتخاب وکړي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د ملي شورا په غونډه کې زیاته کړه د هیڅ ویجاړونکې ډلې پر وړاندې به تسلیم نشي، او په خبره کې طالبان جګړه غوره کړي و به ځپل شي. ولسمشر په خپله وینا کې پر افغانانو د یووالي غږ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو ملي پوځ ترمنځ جګړې سختې شوې دي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
جمهور رئیس غنی د سولې او جګړې په اړه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې خپل دریځ روښانه کړ. هغه وویل د خپل انتخاب کړی او اوس وار د طالبانو دی چې له دې دوو یو وټاکي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړي، طالبانو ملاتړي دی خپل انتخاب وکړي.
جمهور رئیس غنی افغانستان له یرغل سره مخ وباله او لټوري وغوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرېږي. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو یې د یووالي غږ وکړ. هغه د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې د روانه جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. جمهور رئیس غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوال نه دی او د دې بهیر لپاره د افغان حکومت له ښه نیت ناوړه ګټه اخیستي. د افغانستان جمهور رئیس طالبان د تیر په پرتله خو نړۍ یاد کړل، او دا یې هم وویل چې له بهرنیو ترهګرو سره یې د اړیکو د پریکون پر ځای د اړیکې لا ټینګې کړې دي. خو طالبان بیا د جمهور رئیس غنی تور ردوي او وایاندي سبیح الله مجاهد وایي نه یوازې دا چې بهرنیو ترهګرو سره اړیکې نه لري، بلکې سولې ته هم ژمن دي. ښاغلی غنی د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د افغانستان روان وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل د بهرنیو عسکرو تر وته وروسته د مدیریتي ضعف له امله یوه تشه جوړه شوې چې اوس په ډکې دو ده. هغه زیاته کړه تر راتلونکو شپږ میاشتو به وضعیت بدلون وکړي، او د دې بدلون لپاره یې هر اړخیز پلان جوړ کړی چې اوس د عملي کېدو په حال کې دی. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي شورا په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل د ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ د دې ځواکونو روحیه لا پیاوړې کړې ده. ښاغلی رحماني له طالبانو وغوښتل چې جګړه پرېږدي، ځکه په خبره یې دا لاره ګټونکی نه لري. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د دواړو جرګو لخوا یوه اعلامیه هم خپره شوه چې په کې د جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د تلپاتې او رښتینې سولې څخه غوښتنې ملاتړ اعلان شوی دی. جمهور رئیس غنی داسې مهال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې همدا اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي، او هره ورځ ترې د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروے
په دوانیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
د جلال آباد ښار اوسیدونکي هدفي بریدونه اندېښمن کړي دي. دوی وایي هر ورځ د ښار په بیلابیلو سیمو کې هدفي بریدونه کیږي او عاملین یې په تیښته بریالي کیږي. دوی له حکومت غواړي چې د دې مسلې د حل لپاره جدي ګامونه واخلي. چارواکي وایي هڅه کوي د هدفي بریدونو عاملین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري. نور حال په دې رپورټ کې
د تیرو څو ورځو راهیسې په جلال آباد ښار کې د هدفي بریدونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوي چې تر دې مهاله پکې څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې یو تن امنیتي کارمند، یو تن د تورخم ښاروالۍ کارمند او دوه ولسي وګړي شامل دي او دوه تنه ولسي وګړي پکې ژوبل شوي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هدفي بریدونو اندېښمن کړي او له حکومت نه غواړي چې مخه یې ونیسي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. د عبدالفتاح په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي
په دې وروستیو کې هدفي وژنې ډېرې زیاتې شوې دي. ټول کاروباریان او صرافان او هر یو دایره لري چې را موږ څوک مړنه کې نو زمونږ د حکومت نه ډېره هیله ده چې په کار راه چې د دې هدفي وژنو مخنیوی وکړي.
د تیرې شنبې په ورځ پښتونستان واټ ته څیرمه کباړي بازار کې چې په سل مترۍ کې ورسره لومړی امنیتي حوزه موقعیت لري په یوه ریکشه کې په سپرو کسانو له بلې ریکشې ډزې وشوې چې یو تن امنیتي کارمند پکې ووژل شو او دوه تنه نور ولسي وګړي پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر هم وایي چې په جلال آباد ښار کې ادبي بریدونه یو ځل بیا مخ په زیاتېدو دي. نوموړی وایي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په جلال آباد ښار کې ځای ځای چک پوینټونه ایجاد شوي ول تر ډیره ورسره د هدفي بریدونو لړۍ بند شوې وه.
دوی چې کوم پخوا چک پوینټونه ایجاد کړي وو او چک پوینټ یو څه ناڅه د خلکو باندې ډار او ترس سره کړی وو. دا ته اوس وګورئ چک پوینټونه ایسته کړي دي، دا خلک ډاډه شوي تګ راتګ کوي او د ننګرهار د خلکو غوښتنه هم دا ده چې خدای نه خواسته ننګرهار ولایت په افغانستان کې چې اوس د امن ولایتونو حسابېږي وسله وال مخالفین غواړي چې دا هم ناامن کړي او د رهبرۍ نه غوښتنه دا ده چې زر تر زره دغې مسلې ته هم د پای ټکی کړي.
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل فرید خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبانو داعش ډېر غټه ماته خوړلې ده. دې کوشش کوي چې په ښار کې هدفي وژنې یا ترور دا ترسره کړي، خو موږ کوشش کوو چې دا عاملین موږ ونیسو او د قانون منګولو ته یې وسپارو. په جلال آباد ښار او په ولسوالیو کې موږ چک پوینټونه ایجاد کړي دي چې دغه چک پوینټونه موږ سیار چک پوینټونه لرو، ساده چک پوینټونه لرو او شپه ورځ موږ کوشش کوو چې خپل هیوادوالو ته
د یادونې وړ ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې په جلال آباد کې د هدفي بریدونو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د پاکستان د وزیر اعظم له اعلان سره سم نن د اگست له دویمې د پنجاب په سکولونو کې د یو رنګ تعلیمي نصاب خول پیل شول. د وزیر اعظم یو سلاکار رسنیو ته ویلي د نوې تعلیمي نصاب به د صوبې د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو ترڅنګ په دینی مدرسو کې هم خول کیږي. د پنجاب سکولونو لپاره د نوي تعلیمي نصاب موضوع ته په کتو د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیې ترجمان بیا وایي د فکر نه کوي چې په دې صوبه کې هم یو رنګ تعلیمي نصاب معرفي شي. دا چې ولې د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې ورو
د دغشان نظام اعلان په روز کال د جون په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړی او هغه وخت ویل شي یو شان نظام تعلیم به په ټول ملک کې شروع کولی شي. د جیو ټی وی د پاڼې د دویم اگست خبر تر مخې هم نن د پنجاب په ډیرو سکولونو کې مرحله وار یو شان نصابي تعلیم شروع کیږي. خبر کې راغلی دا اول وار دی چې تعلیمي کال د اپریل د میاشتې په ځای په اگست کې شروع شو. د یو شان نصابي تعلیم نظام تر دې وخته یوازې د پرایمري تعلیم تر حده پورې شروع شوی، خو دا هم یوازې په پنجاب صوبه کې دی. د خیبر پختونخوا د نجی سکولونو د تنظیم پرایویټ ایجوکیشن نیټورک صوبای ترجمان انس تقریب کاکاخیل مشهد ریډیو ته وویل دغه یو شان نصابي تعلیم نظام لا هم دی صوبی کې خونه ده شروع شوه خو یو شان نصابی تعلیم کله هم ممکن نه ده
کتاب دې کوم ده نو ته بیا څنګه اویلیبل کې سادم رکې تاسو چې تشتا چې هغه ته ګډ ګډ ته کوم ده نو اسکولونو ته هغه کتاب هغه د تور څه دغه خبره زادا چې آیا تا کتاب چې کوم ده نو اپ هغه معیار تور ده چې کوم فرض کا پرایویټ پبلشر څنګه لکه دا هو مختلف پبلشر دی او هر یو مقابله کې او خپل کوشش کوي چې یاره زدا نصاب د ښه نه ښه طریقې سره تور کړم کنه
د انګریزي ورځپاڼې د نیوز د جنوري 23 د خبر تر مخې وفاقي وزارت تعلیم هم اعلان کړی چې وفاقي وزارت د ټولو صوبو او مقامي حکومتونو او د اړوند ادارو سره مشوره کړې وه چې د اگست په میاشت کې به د اول نه تر د پنځم ټولګیو پورې به ټول ملک یو شان کتابونه ماشومانو ته ښودلی شي دوی د وزارت لخوا دا خبر کده هم لیکي د یو شان کتاب خودرو نظام به په سرکاري او نجی سکولونو کې وي او د میډل یا شپږم نه تر د اتم پورې یو شان کتاب یا نصابی تعلیم نظام به د 2022 او د های سکولونو د پاره به دغه نظام په 2023 کې شروع کول شي د دی نیشن په نوم خبر هم د اگست په 2 د وزیر اعظم د صداکار شهبازګلی یو بیان کړی کړي چې هغه به کې ویلي یو شان نصابی تعلیم د سرکاري او نجی سکولونو علاوه مذهبي مدرسو کې هم شروع کول شي د بګه زیاته کړي چې د یو شان نصابی تعلیم نظام شروع کول د پنجاب نو وشوه د افاق په نوم د معیاري تعلیم لپاره د کارکونکو تنظیم خیبر پختونخوا زون له هټ احمد یار خان مشال رډو ته وویل یو شان نصابی تعلیم او یو شان نظامی تعلیم ډیر ضروری دی نو دا ولی
څه طبقې داسې دي چې اعلی طبقو لپاره ځان له ادارې دي څه د غریبو طبقو لپاره بیل یو نظامی تعلیم دی مثلا د سرکاري سکولونو دي خو سرکاري سکولونو هم دوه قسمه دي یو سرکاري هغه سکولونه دي چې ډېرې غریبې طبقې لپاره دي په کلو کې چې کوم سرکاري سکول یو سرکاري سکولونه هغه دي مثال په تور کریډیټ کالج دي یا زمونږ د فورسز ادارې دي یا مثلا ایچ ایس ان غوندې کالج دي یا مدرسې دي یعنې کله دغه خبرو کوم چې هلته یو تعلیم نه دی د مدرسو هلته یو مسلکن مسله ده د طبقاتي نظام خاتمه چې د کنا دا وخت اهم ضرورت دی
دې
مونږ
ته ډیر نقصان دی رسول په جنوري کې د تعلیمي وزارت د خبر تر مخه دوی دا هم ویلو چې دلته نظام تعلیم او نصاب تعلیم په درې قسمونو کې تقسیم دی چې پکې نجی سرکاري او مذهبي قسمونه شامل دي دوی لیکي حکومت غواړي چې دا ټول صرف یو شان نصاب وخی او هغه نصاب دي د حکومت په خوخه وي ځکه حکومت د نوې نصاب په جوړولو کې د حکومت د ذمہوارو ادارو نجی برخه کې کارکونکو مدرسو او د بهرنو تعلیمي ادارو سره د تړلې شوی خلکو په مشوره د نوې نصاب تعلیم جوړ کړی دی شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي
مشال ریډیو د اردن کو د بلوچستان های کورټ د وی مقدمه په پریکړه کې ویلي چې خزو ته باید د وراثت هغه ټول حقونه ورکړل شي چې اسلام ورته ټاکلي دي په دې سبب کې د بشري او خزو حقونو فعالانو د عدالت د دې پریکړې هرکلی کړې دی او حکومت یې غوښتي چې د عملي کولو لپاره یې جدي هڅه وکړي د ایوب ترین رپورټ ورو
د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس جمال خان مندوخیل او جسټیس کامران ملاخیل د جولای په 13 نیټه د بوستان کلینلی د ځینو مېرمنو پر درخواست باندې پریکړه کړې ده چې په وراثت یا میراث کې د وښودو ته په اسلام کې کوم حق ورکول شوی دی په کار دی چې پر هغه باندې عمل وسوي په دې اړه په یاد شوي کیس کې وکیل ساجد خان ترین ایډوکیټ 13 ورځ وو مشال لیډو ته وویل چې د دې پریکړې لاندې به اوس هیڅوک نسی کولای چې مېرمنې د میراث څخه محروم وساتي
یو ډېره تاریخي فیصله چې په هغه کې د اسلامي قوانینو حوالی ورکې او په هغه کې د زموږ د پاکستان د 73 آئین په حواله باندې چې د کوم زنانو حقوق دي هر ریکارډ شي جوړوي نو د نادره رابطه کوي او د نادره سره د ریکارډ اخلي چې څوک دا نسته تور باندې هغه د زنانو مشرانو حق غضب کول د پراغه پټ ور نساتي یو کدا لازمی کی چې لادر ریکارد بلازمی دي سره غوري بیا به سټمنټ کوي کوم راست انتقال کی دا دواړو صورتو کې به دا لازمی وي نو مې خبره ډیر لوی خبره وکړه چې په ټول صوبه او عدالتو ته پلان دي عدالتونه چې دي واغې ډایریکشن ورکي چې د وراثت انتقال چې دي زنان دا به په درې میاشت کې دننه دننه فیصله کوي
د بلوچستان های کورټ و دې پریکړه ته د ژوند بیلابیل برخو له لوري هرکلی سوی دی په دې اړه په کوټ کې د ښځو د شیګړې لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن مرستیالي مشر یاسمین مغول و مشالې ته وویل چې د دې پریکړې څخه به په صوبه کې د ښځو پر اقتصاد او اختیار باندې ښه اغیز پریوزي
اور اوپر سے ہمارے ملک کا جو نصاب ہے تعلیم کا یونیورسٹی کا کالج کا ایون کے سکول کا
فرمانی یاسمین مغول وای چې دلوړی سخص مجد د ملک چکم نظام دی د سکول کالج او یونیورسٹی چکم کورسونه دی پاغه کې د شوزو د حقوقو په اړه قوانین نو ورتول کیږي چې لامل پر خلکو باندې دغه ډول پریکړه په عجله توګه اثر نشکره کیږي خو پر اتلونکو کې به د دې لوی ګټو شوزو ته ورسیږي په کار دي چې د عدالتو ترڅنګ اوس تنظیمي هم په دې کار کې خپل کردار ادا کړي او د شوزو د حقوقو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي خو په بلوچستان کې د انساني حقوق کمیشن مشر حبیب طاهر ایډوکیټ وایي چې په ملک کې ښځو ته په وراثت کې د حق ورکولو لپاره قوانین شته لیکن پر هغه عمل نه کیږي چې لامل یې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوي دي
دا خو نو ایز ا هول سوسایټي میل ډومینیټډ سوسایټي دی نو دوی نه ورکوي شیر ټرایبل ایریاز کې خپل کم نه بلوچستان ورکوي نه پښتانه ورکوي نه پنجابیان ورکوي نه سندیان ورکوي یو هم نه ورکوي چې شیر نه ورکوي خپل خوند او خور مور ته نو سوسائٹی
چې مکلف په وراثت کې وشوځو ته د حق ورکولو لپاره په بلوچستان های کورټ کې د میرمن لخوا درخواست ورکوونکې د بوستان کلی نیلی سره تړاو لرونکي عزیز الرحمن کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی دا ګام په ټولنه کې د ښځو د حقوقو د راښکاره کولو په خاطر پورته کړی دی خبره دادونی ورده چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د مزوک تقسیم بیا په خاصه توګه په وراثت کې د شوزو نمونه نه دي شامل کړل شوی او چې هر ځای غیر فهم د مزکې دي هغه د نارینه پر سرو بشل کیږي
تمونا
دنیا په وجود کې راغل لدمن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي که سو اپین سو یا بورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
د خبر په پښتونخوا په مردان ضلع کې د پولیو کمپاین په دوو پړاوونو ویشل شوی دی د صوبې د پولیو مخنیوي ادارې د مشر په خبره د مردان امنیتی حالت او د پولیو ډلو د امنیت ساتنې لپاره د پولیس سرتیرو ناکافي شمیر ته په کتو دوی دا پریکړه کړې د مردان مرستیال کمشنر بیا وایي اوس مهال په مردان او تخبای تحصیلونو کې پولیو کمپاین روان دی او د زیاتوي چې د ستونزو باوجود به هڅه وکړي چې د اګست له درېیمې د پاتې درو تحصیلونو ماشومانو ته هم واکسین ورکول پیل کړي د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې وو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین د جولای له 13 پیل شوه. ځینو رسنیو راپورټونه ورکړي چې د مردان په یو شمیر یونین کونسل کې دا کمپاین د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې ډایرکټر عبدالباسط د اگست پر لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل د مردان پولیسو لپاره چې ممکن نه و چې په ټوله ضلع کې د پولیو ډلو امنیت وساتي، ځکه نو د کمپاین په دوو برخو د ویشلو پریکړه وشوه. نوموړي د مردان په شمول په وزیرستانونو کې هم پر کمپاین د بریدونو او پکې د مرګ ژوبلې یادونه وکړه.
مردان کے ساؤتھ وزیرستان کے نارتھ وزیرستان کے سیکورٹی انسیڈنٹ ہوئی
عبدالباسط زیادہ کلا دوی پلان لري چې په اوسنی کمپاین کې د صوبې په 43 ضلعو کې 20 لک ماشومانو ته پولیو واکسین ورکړي. موږ د اگست پر لومړۍ نیټه د مردان ضلع د پولیسو مشرتا څو واره ټلیفونونه وکړل چې د پولیو کمپاین لپاره د دوی د تیارۍ په اړه معلومات ترې ترلاسه کړو، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د ضلع مرستیال کمشنر حبیب عارف مشال لډوی ته وویل چې د امنیتي ستونزو باوجود به دوی د پولیو کمپاین د کامیابولو هڅه کوي. نوموړي په مردان کې د کمپاین په دوو برخو د ویشلو یو بل عمل له انتظامی سره د افرادی قوت کمی یاد کړ.
زموږ چې څومره هیومن ریسورس دی هغه موږ په کرونا په ویکسینیشن باندې لګولې دی، نو په دې کې به موږ ریکوست وکړو چې پولیو به موږ په دوی سو کې کړو. زموږ تخبیه تحصیل آیو زموږ مردان تحصیل دی، نو د دې لپاره په فورن موږ بیا هلته به موږ بیا پولیو کړو. نو داسې څه ګټه هیڅ نشته، خو مسله دا ده چې زموږ سره افرادی قوت واقع دی او کرونا روانې دوه شلو په دې وجه د پولیو د مسله زموږ راغلي. موږ میک شور کوو چې موږ اول د خپل سټاف د ژوند حفاظت وکړو، ورپسې
د مردان ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر کچکول چې د پولیو کمپاین څارنه هم کوي وایي کمپاین په دوو پړاوونو کې ځکه کوي چې د پولیو ډل شمیر یې سیوا کړی او د هغوی د امنیت ساتنې لپاره زیات شمیر پولیس سرتیرو ته اړتیا ده. نوموړی ډاډه دی چې له یو شمیر چیلنجونو سره سره یې کمپاین په کامیابۍ مخته روان دی.
چې کمپین ځنډولې شوې ده په تحصیل ګړی کپورا روستم کاټلنګ کې، مین وجه دا وا چې مونږ ټیمونه سیوا کړو وو د پاسا شپاره سوا ټیمز چونکی داریو ټیم ته دوه دوه سیکیورټی کسان پرووایډ کول دي. نو زموږ سره بیا شارټیج د سیکیورټی راغی. ستونزې خو به شک شته چې یو طرف ته کرونا ویکسینیشن روان دی، بل طرف ته زموږ پولیو کمپین دی، بل طرف ته د ماشومانو ټیکا جات چې کوم پروګرام دی. دغه شان زموږ د کټیګړې کم یونین کونسل دی پوزیټیو کیس دا غځي نه زموږ یو ډینګی مراغلې ټول موږ یو پیج باندې یو ډېر ایون طریقې سره د پولیو د کمپین روان دی.
ډاکټر کچکول زیاته کړه یوازې په مردان ضلع کې د پولیو کمپین په دوو پړاوونو ویشل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې د مشر عبدالباسط په خبره د اوسنی کمپاین د 14,201 ډلو د امنیت ساتنې چارې څخه د پاسه 26,000 امنیتي اهلکارو ته سپارل شوې دي. د روان 2021 کال په لومړي پولیو کمپاین کې چې د جنوري پر 11 پیل شو، په کرک ضلع کې د واکسینټرانو پر حفاظت ماموري او پولیس سرتیرې د ناڅرګند موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوو. پاکستان چې لا هم د افغانستان په څیر د پولیو وایرس د شتون له مسلې سره لاس او ګریوان دی، پر پولیو ډلو یې د وسلوالو بریدونو دوام په دې هیواد کې د دې وایرس د بشپړې خاتمې هڅې اغیزمنې کړې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال
ریشنا امان خبر کوم فلم سٹار
د پختو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او دا خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په خبر کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو امنیتي پلان لري او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د هیواد وضعیت عادي حالت ته ستون شي. نوموړي دا خبرې نن د ملي شورا ځانګړې غونډې ته کړې دي. پولیس وایي د ډېر اسماعیل خان پاټل شریف سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیو ډلې یو امنیتي ساتونکی وژلې دی. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور تختونې او پر هغې د تشدد د پلټن لپاره د افغان چارواکو یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل څلور کسیز پلاوی چې پکې د بهرنیو امنیتي ادارو چارواکي شامل دي نن د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. په پاکستان کې پتیر شوارز کې د کورونا وایرس له وجې سلوخت کسان مړه شوي. د کووېډ-19 وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې پتیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 4,875 پیښې ثبت شوې دي. افغان ځواکونو نن هم په هلمند کې د طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او د ولایت مرکز د نیولو هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېرې اونۍ په پای کې وسلوالو د افغانستان په یو شمېر ښارونو بریدونه وکړل. رویټرز خبری ایجنټ په یو رپورت کې ویلي چې امریکا په هغه هیواد کې د سن افغانانو د کډوالو په توګه د اوسېدو لپاره د اگست په 2 پروګرام اعلان کړی دی. د خبره نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې کړی. او د لبنان امنیتي چارواکي وایي د بیروت په جنوب کې په یو جنازه په برید کې پوښل شو لږ تر لږه 15 کسانو کې درې د حزب الله ډلې غړي هم وو. چارواکو ایف پی ته ویلي د اگست په 1 نیټه په خلدې سیمه کې د لبنان د حزب الله ډلې او د سنی فرقې د خلکو ترمنځ د ګرځو په تبادله کې ګڼ کسان زخمي شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل موضوع. په خوست کې د خونځو له خونکو ورسته د پونترونو ماسلانو او استادانو ته هم د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل شوی دی. چارواکي تم څرګندوي چې د پونترونو له رسمي پیلېدو مخکې به د ولایت شاوخوا 15,000 ماسلانو او استادانو ته د کورونا ضد واکسین وشي. په خوست کې تر اوسه د پاسه 90,000 کسان واکسین شوي. اوس هم هر ورځ د واکسینو اخیستلو لپاره خلک د مرکزونو مخې ته په قطارونو کې ولاړ وي. د خوست روغتیایي مسؤلین له هړوند وزارت غواړي چې د واکسینو تطبیقولو د بهیر د چټکتوب لپاره نوې ډلې باید جوړې کړي. د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې تفصیل اورو.
په خوست کې د پوهنتون او لوړو زده کړو مؤسساتو محصلان چې د کورونا واکسین د تطبیق لپاره اړوندو مرکزونو ته مراجعه کړي وایي خدا ده چې ټول محصلان واکسین شي او له هغه وروسته بیا خپل وستونه پیل کړي.
نو محمد لسی د شرزاد پوهنتون محصل یم. سیم کې موږ ډېر بروبار وي چاتیا نفر یا سل نفره موږ دلته تعداد وي. دا د چې دوه کوله موږ درس هم ډېر سره شاته پته شو. د کورونا واکسین چې دي د محصلینو او د اداري کارکوونکو او د استادانو لپاره دې پر ډېر مهم دي ترڅو دا مریضي منظر وړ شي او موږ د تطبیق مرحله ته راغلي یو.
د کادري روغتون یو تن کارمن او د واکسینو تطبیقونکی ریاض احمد وایي د عام روغتیا همدارنګه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د مسؤلینو د ګډې پریکړې له مخې محصلانو استادانو او اداري کارمندانو ته د واکسینو لړۍ پیل شوې ده.
په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې تقریبا تر 15,000 کم زیات محصلین شتون لري او د دوی لپاره موږ د واکسین تطبیقو ځکه چې دوی په سیم کې او په نورو ځایونو کې ډلهیز ډول کېنی.
معالج ډاکټر نورالحق هم په ځانګړي ډول تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو زده کوونکو لپاره د واکسینو تطبیقول مهم ګڼي او وایي اوس په هر ځای کې د واکسینو د لګولو اسانتیا وشته او خلک دې له دې اسانتیاو ګټه واخلي.
زما ټول خلکو ته سپارښتنه دا ده په دلیزي ځای کې باید یو د بل نه اول هوټنه او دغینه ورسته بعد واکسین ووایي. اوس د واکسین سهلتونه ټول موجود دي.
د خوست عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي په خوست کې لمخ کې د خوانځیو خونکو او د هغوی اداري پرسونل ته واکسین تطبیق شوی او د پوهنتونونو له پیلېدو مخکې به محصلانو استادانو او اداري کارکوونکو ته هم واکسین تطبیق شي.
په خوست کې چې پوهنتونونه شروع کیږي موږ د ټولو محصلینو او د اداري کارمندانو او استادانو لپاره د واکسینو پکسونه ایجاد کړي دي چې پاره کې بدوی لپاره واکسین تطبیق کیږي. د تطبیق لړۍ روانه ده او ان شاء الله موږ په دې مطمئن یو چې هیڅ محصل او کارمند به بدون د واکسینو څخه نه پاتې کیږي. موږ د وزارت مقام څخه غوښتنه هم کړې ده چې موږ لپاره ټیمونه زیات شي ترڅو موږ دغه واکسین د ټولو خصمشتو وروڼو او خویندو لپاره په ښه ډول تطبیق کړو ترڅو د دغه وایرس د خپرېدا مخه ونیسو.
د خوست روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا واکسینو هیڅ جانبي عوارض نه دي ورکړي. چا چې واکسین تطبیق کړي تر ډیره یې روغتون ته د کورونا ناروغۍ له کبله مراجعه نه ده کړې او که احیانا څوک کورونا شوی وي نو دا ناروغي ورباندې په اسانۍ تیره شوې ده. د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین شوي او په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,80,000 خلک په کورونا ویروس اخته او لیدلې شاوخوا 6,800 کسان مړه شوي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
د پاکستان سمندري ځواک وایي د جولای پر 9 په بهر کې شاوخوا 3.5 کیلومتره لري، یعنی د کراچۍ له ساحل لري، د هغې یوې بیړۍ 15 غړي ژغورلې دي کومه چې تیزو بادونو او سمندري څپو ډوبه کړې ده. د پاکستان د سمندري ځواک یو کمانډر پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه بیړۍ له هند سومالیا ته پر لار وه. د نوموړي په وینا د دې بیړۍ 3 کسان لا هم له درکې دي او دوی د موندلو هڅې کوي. تفصیل له نیازلی اورو.
د پاکستان سمندري ځواکونه وایي چې د جولای په 9 د کراچۍ څخه 190 نایټیکل مایل شاوخوا 3.5 کیلومتره لري په سمندر کې د هغه سمندري بیړۍ 15 غړي د ډوبېدو څخه بچ کړي دي. کومه سمندري بیړۍ چې تیز بادونو او سمندري چپو ډوبه کړي. خو د دغه بیړۍ 3 کسان لا هم لا درک دي او د هغوی لپاره عملیات روان دي. ځواکونه وایي چې د MV سواری اچ په نوم یاده سمندري بیړۍ له هند څخه سومالیا ته سامانونه وړل او د سمندري چپو ډوبه کړي. پرون د اگست په 9 نیټه د پاکستان سمندري ځواکونو په خپل یو بیړۍ کې د ډوبې شوې بیړۍ 15 غړي بیا کراچۍ بندر ته استولي. په دغه وخت د پاکستان سمندري ځواکونو یو کمانډر احسان فرید په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته ویل
29
جولای 2021 د ایم بی سواری اچ په نوم سمندري بیړۍ زمنګ د بندر څخه 190 نایټیکل مایل لري په سمندر کې ډوبه شوې. کله چې مونږ ته دا خبرو شو مونږ سمدستي ګامونه اخیستي. مونږ ته د یو بلې سمندري بیړۍ او د هند بمبئی سمندري امنیتي ادارې میری ټایم سیکورټی لخوا دا خبرو شو. د پاکستان سمندري ځواکونو د خپل یوې الوتنې او د سمندري بیړۍ سره په دې عملیاتو کې برخه اخیستي او دې سمندري بیړۍ له هند څخه سومالیا ته سامانونه وړل. بلخوا د پیښې وروسته په عملیاتو کې برخه اخیستونکي د پاکستان سمندري ځواکونو یو غړی ارسلان احمد وایي چې د MV سواری اچ په نوم یاده سمندري بیړۍ په شپږ ډول ډوبه شوي او په بیړۍ کې د ټولو کارمندانو تعلق د شام سره دی. دی وایي چې په بیړۍ کې 13 کارمندانو په هغه کې 15 کسان د ډوبېدو څخه ژغورل شوي دي او د 3 کسانو لټون روان دي. په دې پیښه کې 6 کسان ټپیان شوي هم دي. د هغوی لومړی درملنه شوي او اوس د ښه علاج لپاره یې روغتونونو ته بوزو. د لادرکه 3 کسانو لپاره زموږ هڅې به دوام ولري. له دې وړاندې د تیز بادونو سمندري چپو له امله د جولای په 1 د هند ٹینگ ٹونگ ڈبل سیون پنم یو سمندری بیڑی کراچی بندر تا دراتلو پا وقت دا سمندر غاڑی تا رانگلی او وز دا کراچی سمندر پغاڑا پشک کی انخطی دا او تر وز هم حلتا انخطی اولاد دا دا کراچی دا پورٹ چارواکی وائی چی یادا سمندری بیڑی دا پاناما ملگیت تے او دا بیڑی لسنگاپور سخا یو میاشمخ کی کراچی تا روان شوی وا پا دغا سمندری بیڑی کی پا گن شمیر کی دا کنٹینرونو سرا دا خپل استعمال لپارا یو سل اتلس ٹنا تیل هم دی دا پاکستان دا بندر چارواکی وائی چی دا اگست لا پنلسم نیٹی رستو کلا چی دا سمندری چپی لوڑی شی نو دا دغا بیڑی بیرتا وستو لپارا با عملیات کوی لہاغی مخ کی ممکن نه ده او د بیڑی د ماتې دو اندیښنه هم ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي دوی چې کله هم پر انټرنیټ د ریاستي ادارو په ناسمو کړنو نیوکې کوي نو پر ضد یې د انټرنیټي جرمونو قانون کارول کېږي. دوی په خبره کې له یوې خوا له دې کار سره په پاکستان کې د یو شمېر خبریالانو شهرت ته تاوان رسېدلی او هغوی روزګار له لاسه ورکړې، نو له بلې خوا بیا په نړۍ کې د پاکستان نوم هم بدنام شوی دی. په داسې کې د پاکستان د اطلاعاتو او نشریات وزیر مملکت مشال ریډیو ته ویلي چې په دې هېواد کې پر رسنیو هیڅ رقم بندیز نشته. تفصیل اسرا عالم مومند په دې رپورٹ کې راکوي.
په پاکستان کې خبریالانو د اسلام آباد کوټ پر دې امر خوشحالي ښودلی چې وایي وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون ناسم استعمال ودروي. د جولای په 10مه د عدالت لخوا دغه امر هغه مهال مخې ته راغلو چې کله د اف آی اے لخوا ولسی وګړو په خاص توګه خبریالانو ته د پرله پسې نوټسو لیږلو خلاف د یو کیس اورېدنه پیل شوه. مشال ډیو هڅه وکړه چې معلومه کړي یاد کیس د چا لخوا جمع کړل شوی او کومو خبریالانو یا وګړو ته نوټس لیږل شوی خو بریالي نه شو. البته په پاکستان کې د آی بی سی یا انډس براډ کاسټ او کمیونیکیشن په نامه د آنلاین رسنیو خبریال سبوخ سید وای چې د دوی ملګری خبریال ستور ته هم په خوا ورته نوټس لیږل شوی وو. سبوخ سید په یو 10مه جولای مشال ډیو ته ویل په وروستیو څو میاشتو کې د اف آی اے لخوا ورته نوټس شپېته خبریالانو ته ورکړل شوی دی. دا وای چې کله دا خبریالان عدالت ته ځي نو کیسونه یې هم زر نه فیصله کیږي.
دور دراز علاقوں میں ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہیں.
نموڑے وای د دوی خلاف لرو زینو کی ایف آئی آر درج کیږي چې دارنګ تل ورتا مشکل وی. عدالتونو کې هم له دوی سره رویه سمنوي. باید سایبر قانون د هغو مجرمینو خلاف استعمال شي څوک چې انټرنیټ د خلکو بلیک میل کولو لپاره استعمالوي، نه چې د خبریالانو خلاف. دا وخت یو خوا په پاکستان کې په خبریالانو تشدد کیږي نو بل خوا یې بیا پر ضد په مختلفو رسنیو کې ناوړه پروپاګاندا کیږي. پاکستان کی بغیر حکومتی سرنیز ادارہ انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ وائی چپدی ہیواد کے پدوزرا شلم کال کے پر انٹرنیٹی آزادی کی ڈیر کمے راغلی. ادارے پر مئی میش کے پخپل کلنی راپور کے دا ہم ویلی چپ پاکستان کے دا انٹرنیٹی جرمن دا مخنیوی قانون لاندے پروس کال دیا لس خبر یالانو یا بشری حقوقو فعالانو خلاف تحقیقات پیل شوی یا نوٹس ورکل شوی دی. د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس په جمع ورځو وفاقی تحقیقاتی ادارې ته دا هم ویلي چې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون د ناسم استعمال درولو لپاره دی. د پاکستان د خبریالانو مرکزی ادارې پی ایف یو جی او نورو صحافتي ادارو سره مشاورت پیل کړي. د پی ایف یو جی یو مخکښ شمیم شاهد وایي
رسنو باندې پابندي کله دلته کې په سیاست باندې پابندی کړل دلته کې د هیومن رائټس وایولیشن کیږي نو چې کوم نړیوالې فنګ دي پاغي کې و په پاکستان باندې دباو خامخا راځي. اوس هم که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې ډېر خلک دي یا غیر سره چې سکیږي هغه بهر نه راځي.
بل خود جولای په یو دیر شمه د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر مملکت پر رخ حبیب مشال ډیو ته ویل چې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د دیر شمه جولای له څرګندونو خبر نه دی خو په پاکستان کې رسنۍ په مکمل توګه آزاد دي. نوموړی وایي دلته چې رسنۍ څومره آزاد دي نو هغه بل ځای نشته. دلته هیڅ قدغن په چا نشته او که اف آی اے د چا خلاف تحقیقات کوي نو د یو چا په درخواست یې کوي. اف آی اے ته چې کله څه ثبوتونه په لاس ورشي نو بیا مقدمه عدالت ته لیږي او فیصله خو عدالت کوي. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اسلام آباد های کورٹ تا په 10مه جولای ویل چې د اف آی اے سایبر څانګې ته د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا لاندې 2000 اتسویا شکایتونه ورغلی چې پکې دیش درخواستونه د خبریالانو خلاف دي. په پاکستان کې څیړنیز اداره انسټیټیوټ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ډیولپمنټ وای چې په پاکستان کې په 2018 کال کې د جوړ شوي انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون پی کال مخې تر دې دمه ګڼ شمېر خبریالان، مدني فعالان او عام وګړي په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ باندې د خپلو پوسټونو او نورو فعالیتونو له کبله له تحقیقاتو، تښتونو او ګرفتاریو سره مخ شوي دي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
په خبر پښتونخوا کې د پښکال بارانونو له پیل سره سم د اگست له لومړۍ نیټې د ونو بوټو کرلو کمپاین پیل شوی دی. حکومت ویلي په ټولو صوبه کې به 2,50,000,000 نوي بوټي لګوي. په دغه لړ کې په سوات کې پرون یو غونډه وشوه. چارواکو ورته وویل چې دوی پلان لري په ملکنډ ډویژن کې 1,50,000 ځنګلي بوټي وکري. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات سید شریف کې د ځنګلاتو محکمې تر سوري لاندې د پشکال د موسم د بوټو لګولو دستوره ترسره شوه. دستوره کې د ملکن ډیویژن پی ټی آی مشر او د ترقیاتي کارونو چیرمن فضل حکیم د دیار بوټي ولګو. دوی په دغه مهال ویل چې سوات کې به 3,00,000 نوي بوټي لګوي او د سیمه کې د سونامي ټیم هم ښه په کامیابۍ سره روان دی. دوی په اولس هم غږ وکړو چې بوټي دې ولګوي.
چې آبادی به ډیری یوه په مخه ځمکه سورې کو، کویان کو، پرشر پمپ کو، ټوبیل کو، نو دا خو ځمکه نه راځي. نو رستا کول چې زموږ سره سماده نه وي، ونی نه بوټي نه، نو زموږ خامخا به خاطر راځي. زه خپل عوامو ته هم چې تاسو کوشش وکړئ چې په خپل کور کې چې څومره وړ کې کور یو یو بوټی نال کوي، غټ کور دوه دوه بوټی نال کوي، ځکه چې دا د ثواب لپاره نه حل کوي چې دا څومره ونې غټیږي، دا اوبه باران چې وریږي دا اوبه بس ټاکي. ابیا چې سړی ځان ته بزمکې نه اوبه اوباسي، نو الله قدرت نظام دار چې دا بوټی دا زیلې به لاندې اوبه ورکوي، نو دا یو ډېر غټ ثواب دی.
ملکن ډیویژن ځنګلاتو محکمې مشر توهر علي خان په دغه مهال ویل چې دا ځل په یو خاص منصوبه بندۍ سره د بوټو لګولو مهم شروع شوی. ملکن ډیویژن کې به 1,50,000 نوي بوټي د ځنګلات محکمه د عامو خلکو او د سرکاري چارواکو په مرسته لګوي.
موږ سدا سي اورګنايز کړی دي چې هغه کې موږ د ژوند ټولې طبقه شامل کړی دي. نمبر په نمبر پارلمنټریانس یې ورکې چې پای کې ایم ان ایس دي، ایم پی ایس دي، بیا د دې نه علاوه چې کوم ګورمنټ سکولونه دي، ان جی اوز دي، او هغه ادارې چې هغه په دې کې برخه اغشتل غواړي. دا تقریبا پوره میاشت عموما او دا دو هفته تر 15 اگست پورې، نو دا ډیر ویل ارګنایزډ او خو د شیډول مطابق هر ورځ کی او خو ډیر تعداد کې بلګي.
د سورګي ګډون کونکو خبريال شوکت علي چې د پاکستان ټلویزیون نمائنده دی وای چې هر کال په لکونو بوټي لګول کیږي، خو دې ورسته درې کال خصمانه هم پکار ده. ګینه زیاتره بوټي به ضایع شي.
دیول پکاري وړي خبره توجه ورکړي د سیر نالولو پورې دغه د ونز د بوټي دغه نه خو هغه شاته بیا احتیاط هم کوي چې دا دی په اربونو روپۍ باندې باندې خرچ کی او هغه چې دی هغه ځای شي. څوک بوټي بیا په کنده کې روانې او چا خوړته گزار کړي او چا سکړي چا سکړي. لہذا زه خو دا په ډېر پرزور طریقې سره چې د دې حکومت موجوده حکومت یو قبول حکومت هغه دی ولګي او د دې بوټو دې ډېر خیال وساتي. زما د تجربې مطابق د 1,50,000 تجربې مطابق زه دا یم ما چې څه لیدلي دي څه پروژکټونه د هغې اوسم نوم او یا نښه نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت وینا تر مخه سخ کال بعد د پشکال په موسم کې پټوله صوبه کې 2,50,000 لګونوي بوټي لګوي چې پرې د صوبې پټوله ضلعو کې کار روان دی. حکومت دا ادعا هم کوي چې تیر کال دوی 1,40,000 بوټي لګولي ول چې دغه د سونامي ټری منصوبې برخه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د اگست لومړی اونۍ په نړۍ کې بچو ته د مور شیدو ورکولو اهمیت ځانګړی شوی دا د صحت نړیوالې ادارې په کار ده چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پای ورکړل شي. روغتیا پالان وایي هغه میندې چې ماشوم ته خپل پای ورکوي او هغه ماشومان چې د مور پای یې څښلی وي دواړه زیات صحتمند وي. دا چې پاکستان کې پر حکومتي کچه د مور او ماشوم د صحت ښه والي لپاره کم ګامونه پورته شوي دي او په دغه برخه کې د روغتیا پالانو وړاندیزونه څه دي، دا هر څه د ملیحې امیرزاده په دې تفصیلي رپورټ کې.
ما چې پیلانی ماشوم نه دی روزلی هغه لکه بیمار و خپل پی لکه ونه رودل هغه اوس هم په خبرو کې کمزوری دی په ګرځېدو کې هم کمزوری دی او صحت هم هغه رنګې نه دی لکه دا نور ماشومان مې چې څنګه دي او ما لکه خپل پی رودلی دي هغوی لکه ډېر ښه دي.
دا د مومندو رابعه ده چې وایي میندې باید ماشومانو ته خپل شوده ورکړي. هر کال د اګست له لومړۍ نیټې نه تر اوومې پورې ماشومانو ته د میندو شوده ورکولو نړیواله اونۍ مانځل کیږي چې مقصد یې ماشومانو ته د مور شوده ورکولو اهمیت پاړه پوهاوی پیدا کول دي. ورلد الاینس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومانو ته د مور شوده ورکولو یو نړیوال تنظیم د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یا یونیسف سره په دې اړه په ګډه کار کوي چې څنګه میندې بچو ته خپل شوده ورکولو ته وهڅول شي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر پیدایش وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی شروع کړل شي. اداره لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره ماشوم ته یوازې د مور شوده ورکول ضروري بولي، یعنی اوبه او نور هر قسمه خواړه دې ورته په ډومبیو شپږو میاشتو کې ورنه کړل شي. په پېښور کې د ښځو د مرضونو ډاکټره سبا خان وایي د مور شوده نه یوازې د ماشوم بلکې د مور صحت لپاره هم ګټور دي، نو پکار ده چې د څه مودې لپاره ماشوم یوازې دغه پی وڅکي.
بریسٹ کینسر د اورین کینسر او د ډیر داسي زنانه بیماری چې دغه خطرات لکه ډیر کم شي خځه تکل چې دا ماشوم له خپل پی ورکی د ماشوم د پاره لکه لومبي سور وځو کې چې کم غاتیک پی راځي د سره د ماشوم ډایجسټیو سیستم لکه کار شروع کی او هغه روان شي، نو هغه پی چې دی نه هغه د ډبو یا د بوتل یا د بل پی چې نه هغه هغه کار نشي ورکول کم چې بریسٹ فیډینګ.
ډاکټر سبا وایي چې د شپږو میاشتو وروسته ماشوم ته نور نرم خواړه ورکړل کېدی شي، خو تر هغه مخکې د ماشوم د غذایت ذریعہ باید د مور پیوي. د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټر ایشلا مندوخیل مشال ریډیو تویل چې کومو ماشومانو ته باقاعدګۍ سره د مور پی ورکول کېږي هغوی په ذهني لحاظ سره هم ښه وده کوي او تر هغو ماشومانو هوښیار وي چا چې د مور شوده نه وي څکلې.
باید بچی هر نیمه ګنټه بعد د ته شودي ورکوي. په دې کې د بچی د برین ګلوکوز لیول چې کم دی نه هغه پوره ډېرې ښځې چې ټوله لکه ما بچی خو ټوله شپه اودی چې سهار زه راپاسم بیا ما سره پاسیږي، لیکن دا د دوی ډېره زیاته بېوقوفي ده چې پوره شپه یې بچی په سټارویشن ایښي او د بچی وړه وړه معده ده. شودي چې کمې د هرې نیمې ګنټې بعد پکارې. کومو بچیانو ته شودی ملاو شي د اغو آی کیو هم زیاتی اور د اغو د برین ګلوکوز لیول برابر وی اور اغه ډیر جینیس بچان وی.
ډاکټر سبا وای چې په مور کې د پیو د کمی له وجې ډیره خزی یا د ډبو شودو استعمالولو ته یا د غوا پیو ورکولو ته مخ وکړي، خو هغه شوده د مور د پیو په شان غذایت نه لري.
بعضی خزی داسی وی چې دغه پی نه را یا لکه پراپر ډایټ نه اخلي یا هورمونل امبیلنس لري ماشوم لکه په ډبو په پی او یا د غوا میهی په پی باندې کی، نو هغه سره د سټمک پرابلم او ګیسټرایټس او اوستیو ارترایټس داسی مرضونه په دې خزو کې هم زیات دي او په نیو نسل کې هم زیات دي. داسی میډیسن شته چې لکه هغه سره د خزی پیسې واشي.
په پاکستان کې د غذایت قومي سروې یا نېشنل نیوټریشن سروې کال لسم شمیرې ښایي چې په دغه هیواد کې 38.4% ښځې د شپږو میاشتو لپاره خپلو بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان د نورو برخو پرتله په خیبر پښتونخوا کې دغه شرحه تر ټولو زیاته، یعنی 68.8% ده. د سروې شمیرې ښایي چې د 2011 پرتله په پاکستان کې ماشوم ته د شپږو میاشتو لپاره او وروسته هم ورته د دغو پیو د جاري ساتلو شرحه په 2013 کې ښه شوې، خو دغه رجحان یو شان نه دی پاتې شوی. دغه شرحه په کال 2005% وه، په 2011 کې 10.5% ته راټیټه شوه او 2013 کې 40% ته لوړه شوه. په پېښور کې یوه خبریاله زینت خان وایي دا یو له هغو کارکوونکو ښځو ده چې د ماشوم پیدایش وروسته یې ونه کړل شو چې کار ته دوام ورکړي. دا وایي د شپږو میاشتو ماشوم یې دفتر ته له ځان سره بوتلو، خو هلته د ماشوم د مړولو لپاره د یو ځانګړي ځای سهولت نه و او ورته وویل شول چې له ماشوم سره کار نشي کولی.
ما خپل جاب ریزاین کړی او د دې وجه چې زمونږ په سوسایټي کې هغه شان د ماشومانو د میندو لپاره اکسپټنس نشته دی. هر کال ملیونز آف ډالرز په بریسټ فیډینګ پروموشن باندې خرچ کیږي. د حقیقت چې موږ وګورو نو د صحت په محکمو کې په سرکاري دفترونو کې په یو ځای کې هم چې کوم ورکینګ مدرس اغی لپاره اسه کیس ما ڈے کیئر سینٹر سہولت ہے یو زے کی ہم نشتا یو زنانت لستو لسکالا اغه خواریو کی اغه نه بعد اغه تدابیر لکی گی چې یخ خپل بچای واخله او یا خپل کریر واخلا نه دا ډیر زیات یو تکلیف دی مرحله وی.
زینت مشال ریډیو تویل پکار ده چې اوازې د کمپینونو طرحه ده نه بلکې حکومت په عملی توګه په دفترو کې کارکونکو ښځو ته سهولتونه ورکړي سو هغوی خپل کار هم جاری وساتل شي او د بچو د نگهداشت هم خیال وساتل شي. روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل شوده ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شوده یې سکلي وي زیات صحتمند وي. دوی وایي چې پکار د حکومت د هغو ښځو ملاتړ او کومک وکړي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې خپلو بچو ته خپل شوده نشي ورکولی. دوی وایي حکومت باید د ماشومانو د مړینې کچې د راټیټولو په مقصد د هغوی د ښه غذایت لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان پلاننګ کمیشن د وفاق په سطح د پالیسي جوړونې کار کوي. د هغې سیکرټریټ د پلاننګ او سپیشل انیشیټیو وزارت دی چې اقتصادي او تکنیکي برخې لري. د نیوټریشن یا د غذایت څانګه د 1940 کال راهیسې د تکنیکي برخې لاندې کار کوي. په دغه څانګه کې اسیسټنټ چیف نیوټریشن نرګس حیات د جولای په 13 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ماشومانو د مړینې سطحې د راټیټولو او د هغوی د ودې نه کېدو مخنیوي لپاره په کارونو لاس پورې کړی چې دوی د پالیسي جوړونې او پلاننګ په برخه کې خپلې سپارښتنې کوي.
ګورمنټ چې کوم دی هغه ټوټلي کمیټډ دی. هغه وایي چې نیوټریشن سیکټر چې کوم دی په دې کار وشي. اسپیشلی انډر 5 چلډرن چې کوم دی هغه کې بریسټ فیډنګ چې کوم دی هغه دی مدر چکم دا ہم پکی مونگا انوالو کرے دا. پاکستان ملٹی سیکٹورل نیشنل نیوٹریشن اسٹریٹجی چکم ادا اگر جوڑ شو اگر مونگا لانچ ہم کڑا او دا اگے ایکشن پلان چکم دے اگے بانی اس مونگا کار کو.
په پاکستان کې د نیوټریشن انټرنیشنل په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر او د خیبر پښتونخوا د صحت ته محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو تویل دا تصور کول چې یو ښځه د غربت لامل پوره پې نه لري سم نه دی، بلکې په یوې صحتمند او کمزورې مور کې د پې او معیار یو شان وي. ضرورت یوازې دې ته وي چې ماشوم په کوم پوزیشن کې شودس کی.
پای کمی ولی چې ماشوم جاړي او هغه دی چې ماشوم مړی نو دا مور کمزورې ده. دا دا وجه چې دی ماشوم په سینه ټیکا چي نه او ماشوم جاړي او تیا له شابه په بوتل خاوندان په منډه روډي له ډبې روډه بوتل روډه الله پای جوړي چې ماشوم ته سینه ته واچي هغه اج اوروي پای نو رولو سره پای جوړي. دا دا سی یو مشينري ده چې انسان ماشوم سینه باندې خپل کیږي او راکاږي. همدانه ډیماند زیاتې ده نه سپلای جوړي. دا پای مخکې نه پراته نه دا مخ مالی ورسره ورسره ټول خبره د تیر چې ماشوم سینې باندې څنګه واچي او بل چې د مور کانفیډنس لیول چې هغه دا مزو کړي زما پې نشته. دټس وای سایکولوژیکل سپورټ ډېر ضروري دی.
ډاکټر شبینا رضا مشال ریډیو 12 چې حکومت د پروټیکشن اف بریسټ فیډینګ اینڈ نیوټریشن اف چایلډ آرډیننس 2002 په نوم قانون د عملی کولو ژمنتیا لري، خو د دې ترڅنګ د ښځو د ښه خوراک، آرام، نفسیاتي، معاشرتي او نور ملاتړ ته هم ډېر ضرورت دی. د هغې په خبره بدلون یوازې هله راتللی شي چې حکومت یې هوډ ولري، د ولسي روغتیا نظام مضبوط شي او میډیا هم د ولس په پوهاوي کې خپل رول ولوبوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په پیدا کېدونکو 500 کې 3 ماشومانو ته د زیږیدو یوه ګنټه کې دننه د مور شوده نه ورکړل کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه. د مشال رادیو د خبرونې د پای شي بي دي اوریدونکو د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو امنیتي پلان لري او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د هیواد وضعیت عادي حالت ته ستون شي. نوموړي نن د افغانستان د ملي شورا ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان د محل د طالبانو او د هغوی د ملاتړو له بېساري یرغل سره مخامخ دی، خو ډاډ یې ورکړ چې د ایس یوې ورانکارې ډلې مخې ته نه په ګونډو کېږي. نن په ډیرا اسماعیل خان اټل شریف سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې یو پولیس وشل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیس د پولیو مهم ضد مخنه غواړم چې د پولیو ضد مهم د ډلې ساتلو لپاره کار کوو. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور تختونې او په غیر تشدد د پلټون لپاره د افغان چارواکو یو څلور کسیزه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسیال حامد تهذیب نن مشال ریډیو ته وویل چې د پلاوی بعد پیښې په اړه د موندل شوو اسنادو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
په پاکستان کې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس لوجي سلوخت کسان مړه شوي د کووید 19 وایرس پاړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې پتیر سلیرو ساتونو کې د کورونا وایرس 4,875 پیښې ثبت شوې دي خو بیا هم په دې موده کې له وایرسه 1,416 کسان بیرته ښه شوي هم دي افغان ځواکونو نن هم په هلمند کې د طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او د ولایت مرکز ته نیولو هڅې کوي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په پای کې وسلوالو د افغانستان په یو شمېر ښارونو بریدونه وکړل او امریکا په افغانستان کې له ګواښونو سره مخامخ افغان وګړو د راوستلو لپاره د کډوالې نوی پروګرام اعلان کړی دی دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اخري اونۍ دي او په هیواد کې د طالبانو تشدد زیات شوی دی
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نهساته خبرونې پای ته ورسېدې تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونې واورئ زه هارون باشا انیسا اجمل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو د پټانه